د سپین خبر یاره کړه سه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکاله په هیلم په روان خبرونه کې مزه نو شبه شنو زما قدرمن همکار احد عزیز زاده صاحب قربانی یو د افغانستان په تړاو یو ډیر مهم موضوع باندې د ملمنو نظر اخلو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست په کابل کې د ایران او پاکستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو سره په جلا کتنو کې له دغه هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو پر پروګرامونو د بیا کتنې غوښتنه کړې او ویلې دي چې په جبري ډول د افغان کډوالو د سنیدو نه دی ډاډو
کې.
او ایزاده سپتا سم خراغلاستم البته د ماجرین نسوم ز یواز په پاکستان او ایران کې نه بلکې په اروپا کې هم
ده. ما میرم خصم اجازه شما هم بگویم که تنها ایران و پاکستان نیستن که در مورد پناهندگان افغان مشکلات ایجاد میکنن. کشورهای اروپایی هم با وضع مقررات سختگیرانه در برابر پناهنده عرصه را برای متقاضیان پناهندگان و حتی پناهنده هایی که اقامت دارند برای اونا تنگتر ساخته و تشویش های زیاد برای اونا ایجاد کرده. در برنامه امروز هم روی پناهنده های مهاجران در پاکستان و ایران صحبت میکنیم و همچنان روی مقررات سختگیرانه اروپا. دو میمان داریم، جناب احمد راتب فقری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا و جناب مجیب الرحمن اتل عضو یک کمیته مشورتی پالیسی سازمان پناهندگی در آلمان.
بله دوه قدرمن ملمانه موږ سره په پروګرام کې دی، دواړو ته خراغ لاسته او اتل صاحب تاسو هم ستړي مشي. مخکې تر دې چې فقری صاحب او اتل صاحب سره د ماجرینو په اړه باس پیل کو، د پاکستان نه د امریکا غا خبريال زمون قدرمن همکار مسکا صافی را سره ده. په پاکستان کې به د افغان کډوالو تازه حال احوال او د پاکستان د حکومت چلند دوی په وړاندې د حال برا سره مسکا جان شریک کی. مسکا وی ستړي مشي پروګرام ته مهرباني وکړئ، د غوروسته حال د افغان ماجرو څنګه ده په پاکستان کې او د پاکستان د حکومت تازه حال د دوی په وړاندې خبرګونونه څه دي؟
ارزا ته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغان کډوالو د شړلو او کور په کور تلاشي اوس هم دوام لري او دا د کال 2015م رئیس چې دغه شوې ده. که څه هم افغان کډوال په داس شرایطو کې دلته په اسلام آباد رول پنده کې ژوند کوي چې دوی په خبره دوی وایي چې دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. البته په دغه کې ډيري هغه افغان کډوال هم دي چې د پاکستان حکومت سره راجستر دي او ځان سره POR پنوم او POR کارت لري او ورسره ACC کارتونه هم ورسره دي. د افغان کډوالو د شړل لپاره پاکستان مهلت ټاکلی او ویلي چې تر یو دیرش مارچ پورې باید هغه ټول افغان کډوال چا سره چې اسنادونه نشته او چا سره چې دغه کارتونه دي هغوی د باید دغه اسلام آباد او راولپنډي څخه ووځي. البته دا خبره هم کړې چې کوم کسانو سره چې اسناد نشته کولی شي چې نورو ښارونو ته لاړ شي، خو کوم کسانو سره چې اسناد نشته په هیڅ صورت نشي کېدلی چې هغوی دلته پاکستان کې پاتې شي، ځکه هغوی غیر قانوني حسابېږي. بیا UNHCR راپور کړي افغان کډوالو ته البته خبرداري ورکړي چې تر 28 فبروري دوی د باید د اسلام آباد او راولپنډي څخه ووځي. اوس په حال هم په اسلام آباد کې دغه لړۍ دوام لري. کور په کور پولیس دي، دوی څخه د دوی اسناد پوښتنه کوي او ډېری افغان کډوال دا هم خبره کوي چې د پیسو په بل مدوي زرول کیږي. په راولپنډي کې یو مرکز دی د حاجی کمپ نوم، هلته دغه افغان کډوال وړل کیږي، هلته ایثار کیږي او یو پروسه به تیریږي، هغې نه وروسته دوی به افغانستان ته شړل کیږي.
خانم صافی، ما یک چیزی که میخواستم ما پرسان بکنم این بود که این موضوع افغانهایی که ویزه دارن و منتظر پرواز هستن، چی به طرف اروپا و به چی طرف امریکا، وضعیت از اونا چطور است؟ اونا هم در می جمله هستن، گرفتار میشن، تلاشی میشن خانه هایشان و یا ای که اونا مبرا هستن؟
دقیقا تمام افغان هایی که در اسلام آباد و راولپنډي زندگی میکنن با همچون وضعیت روبرو هستن و کسانی که با کشور ثالث کیس ها دارن و پرونده هایشان در پروسس می باشن، آنها هم از این موضوع یا از این وضعیت شکایت دارن و حتی یک حدود دو هفته پیش پاکستان حتی گفته بودند که اگر پرونده های اینها قبول نشوه به ویژه با ایالات امریکا، قرارسان ها هم از پاکستان اخراج گردد. البته مهلتش را تا سپتامبر گفته بود، ولی در حال حاضر کسانی که بی اسناد هستند، یعنی ویزا ندارند و آنها در اسلام‌آباد و راولپندی زندگی میکنند، باید ویزاهای خود را تمدید کنند و همچنان کسایی که ندارند ها اخراج میگردد. یک نقطه خیلی مهمه که ویزاها را هم حکومت پاکستان خیلی کوتاه مدت ساخته، تمدیدیش را، یعنی اول تا 6 ماه 3 ماه بود و اکنون تا 1 ماه 45 روز میباشد، که پناهجویان افغان از چنین وضعیت خیلی شکایت میکنند و میگویند که 1 ماه 45 روز پوره شده نمیباشد که مهلت تمدیدی ویزا به پایان رسیده میباشد و در اسلام آباد با چالش و بازداشت ها و البته آزار اذیت پلیس روبرو میگردند.
شما در مورد نتایج صحبتهایی که نوشابه جان نیاد کردن بین طالبا و حکومت یا مسئولین پاکستانی، چیز اطلاع تازه دارین که برای ما بگوین؟ چیز گفته شده در اون مورد که به چی نتیجه رسیدن؟ آیا پاکستان امرای طالبا همکاری میکنه که پناهنده را اخراج نکنن؟
خب دقیقا وزارت مهاجرین و عادت کنندگان طالبان از هم ایران و هم از پاکستان خواسته تا پناهجویان افغان باید از پاکستان و ایران خراج نگردد. پیش از این هم سفارت طالبان در اسلام آباد چندین بار از پاکستان خواسته بود و نیز از یونیسیار و اداره های جهانی که باید پناهجویان افغان از پاکستان در حال حاضر نه اخراج و نه هم با همچون وضعیتی که قرار دارند که آزار اذیت می شود صورت نگیرد، که پس از آن وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سفارت طالبان جواب داده بود و گفته بود که از چندین دهه پاکستان آنها را میزبانی کرده و اکنون که آنها را اخراج میکنند این پلان جدید نمی باشد، بلکه پلانی است که از سال 2023 گرفته شده و کسانی که بی اسناد می باشد، نه تنها افغان ها، هر کسی که غیر اسناد داشته نباشد غیر قانونی گفته می شود و آنها از پاکستان اخراج می گردند. اما تا اندازه که ما با تحلیلگران صحبت کردم در رابطه، آنها گفتند که یک نوع فشار سیاسی می باشد که بر
طالبان وارد میکند پاکستان. بله، دیر مننه مسکا صاحبی چې د افغان ماجر پاکلم په پاکستان کې کوم ستونزو سره دوی مخ دی او د پاکستان حکومت چلند دوی په وړاندې په دې وروستیو کې څنګه د تاسو معلومات اوریدونکو اولیدونکو سره شریک کوم. وده
ممنون، تشکر،
دیر مننه.
قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو، دوه قدرمن میلمانه په خبرونه کې لرو، اتل صاحب او فقیر صاحب چې مخکې مونږ هم معرفي کړل. زیاده صاحب ساسه په اجازه پوښتنه بده بس بده اتل صاحب سره پیل کو. اتل صاحب، د ماجرینو شړل، اجباري شړل یا د اصولو د مخه غیر قانوني ماجر شړل بیرته خپل هیوادونو ته، خصوصا افغانان، چې موږ بحث په افغانانو دی، دا کوم نوې خبره نه ده. اما په وروستیو کې د دوی وتل د افغانستان شرایطو ته په کتو او اجباري شړل، دا یوه ډیره لویا ننګونه ده هم افغانانو لپاره، هم د طالبانو د حکومت لپاره، هم د نړیوالو ټولنې او د بشري حقوقو مدافعینو لپاره. تازه حال څه دی خصوصا په اروپا کې چې تاسو د پالیسۍ د ماجرینو د پالیسۍ د جوړونې د کمیټې یا د کمیسیون غړیتوب هم لري، په څه ډول پالیسۍ کار کوي؟
سلامونه او نیکی هیلې. البته یو تاریخي پسمنظر دو بسته مهم دی کنه چې لیدونکي هم متوجه شي. موږ له دوهمې جګړې د نړیوالې جګړې وروسته په هغه مشکلات، هغه ستونزې چې اقلیتونو او خلکو د عقیدتي لحاظ، د فکری، مذهبي او سیاسي ګرایشونو له امله درلودلي، خلک له ستونزو سره مخامخ وو. له همدې کبله موږ وینو چې د جنیوا کنوانسیون رامنځته کیږي او وروسته د نیویارک زمیمه هم په دې باندې اضافه کیږي، چې په دې کې د کډوالو او پناه غوښتونکو حق تضمینیږي، یعنی د ریفیوجی یا د پناه غوښتونکو حق تضمینیږي او هر هغه څوک چې پر دغو دلایلو پر اساس په خپل هیواد کې ستونزه لري، نو دغه هیوادونه چې اکثریت اروپایي هیوادونه دي او دغه کنوانسیون منلې، دوی حق د پناهندگی ورکوي. جالبه دا ده چې په آلمان کې حتی د آلمان اساسي قانون هم دغه حق په رسمیت پیژندلی او په خوا سیاسي احزاب او کډو باندې بحث کولو چې دغه ماده باید تغییر عمومي، او حتی هغه کسان چې د دوبلین په اساس د یو اروپایي هیواد نه بل تزي نو دغه باید ودرول شي او په موغه هیواد کې چې دوی اول دیننه کیږي په اروپאי ټولنه کې باید امغلته مغه هیواد مسول دی چې د دوی هغه پناه غوښتنې قضیه وڅېړي نو لبد مرغه په وروستیو کلونو کې سیاسي احزاب هغه سیاسي احزاب چې ضد مهاجرت موقف لري دوی د دمدغو شعارونو په اساس چې موږ خپل مرزونه بیرته غواړو موږ مرزونه باید کنټرول شي مهاجرین چې دلته راځي په نامنظمه ډول د زموږ له کلتور لپاره زموږ له ژبې لپاره زموږ د ټولنې لپاره زموږ د امنیت لپاره او زموږ د کار د په بازار کې یعنی په مارکیټ کې کومې وظیفې چې دي هغه محدوده کیږي زموږ څخه دغه فرصتونه دوی اخلي او حتی په اوږدمهالي کې دوی د سیاسي لحاظ هم چون د دوی فرهنګ متفاوته دی خصوصا هغه کسان چې د اسلامي هیوادو څخه راځي نو دغه پروسه باید ودرول شي په دوی کې هغه امنیتي ستونزې هغه حملې چې وشولې او حتی د سپتمبر حادثه چې په 2001 کال کې وشوله او له اوسه څخه وروسته کومې موازي ټولنې چې د مهاجر لخوا په هالند کې سویډن کې آلمان کې نورو ځایو کې رامنځته شوې ټول باعث دوی شو چې عمومي افکار په دې حقله منفي شي تر ډېره حده او دوه احزاب په دوه باندې پام
کوي. تشکر تاسو
بیرته تاسو سره
غواړم جزئیات بیشتر با شما ادامه میدیم. اجازه بدین از جناب فقیری صاحب هم بپرسیم که اونا مسئول فدراسیون پناهندگان افغان هستند در هالند. در قدم اول وضعیت فعلی پناهندگان ها و یا متقاضیان پناهندگی در اروپا و از هالند شروع میکنین، یک چیز واضح است که شما در هالند مستقر هستین، چی گونه است؟ یک کمی توضیح بدین بعد از او باز میریم به جزئیات.
وضعیت پناهنده ها اگر از لحظه ورودشان شروع کنیم بهتر از اروپا دروازه های خود بروی پناهنده ها کوشش میکنه که روز بروز بیشتر از گذشته بسته بکنم و امکانات ورود از اونا را به داخل سرحدات خارجی اتحادیه اروپا محدود بسازه و حتی اگر ممکن باشه قطع کنن که یک کوشش است که از امروز نیست سالهای سالی را ادامه دادن ولی در سالهای اخیر از وسایل تکنیکی از طیارهای بدون پیلوت از چیزهای مختلف راه مختلف تکنیکی استفاده میکنن در زمین سرحدات قوای سرحدی را تعدادشان بالا بردن تا کسی داخل شده نتوانه اما کسی که داخل میشه او باز داخل یکی از کشورها باید شامل پروسه پناهندگی شود که اکثرا کشورهای اروپای شرقی نشان انگشت پناهنده را میگیرن باز میگن کنال میتونی هر جایی که میخوایی برو و اینا پیش میان به یکی از کشورهای اروپای غربی درخواست پناهندگی میکنن و در اینجا چون که یک سیستم کمپیوتری مشترک دارن در اون نشان انگشتشان پیدا میشه و کسی که نشان انگشت پیدا شود او شامل پروسه پناهندگی اصلا نمیشه. او میگن که تو باید پس بری به مو کشور که آمدی تا اصلا به داخل امی قرارداد دوبلین که بین کشور اروپایی هست هم بعض مقررات هست که باید با رعایت از او پر به پس روان کنن و شرط از او قبولی کشور اولی است که در اونجا پناهنده شرطش گرفته شده و این پروسه هم ماها را در بر میگیره تا که بالاخره معلوم میشه که این نفر پس روان میشه به اون کشور اولی که شرطش گرفته شده یا نه. بعد از او باز در شامل اگر این پس روان نشه شامل پروسه پناهندگی در کشورهای اروپای غربی میشه که خود از این هم یک پروسه بسیار مشکل است برای پناهنده. به طور مثال در هلند 15 ماه حداقل باید یک نفر صبر کنه که اجراءات پناهندگی شروع شود، چون که اداره مهاجرت اینجا پرسنل خود کم ساختن، شعبات خود کم ساختن و کمپا را هم محدود ساختن، بنابرای نمیتونن که به موقع اجراءات کنن و باید پناهنده انتظار طولانی بکشه پیش از اینکه درخواستش مورد اجرا قرار بگیره.
بله.
و باز بعد از اون هم باید اسناد درا کنن برای اینکه مشکل خود در افغانستان ثابت بسازه. اگر که شرایط افغانستان قسمه که شما میفهمین طوریه که رای اسناد مشکل است، چون که طالبا با کسی خط نمیتن که تو برای یا غیر مطلوب هستی و کشور ترک یا ای که بهش گرفتاریش خط چیز روان نمی کنن. بنابرای مشکل است که یک نفر بتانه ای رسابت بسازه و باز شامل پروس باید
بله.
شامل پروس چی میشه که باید با محکمه مراجعه شده وقتی درخواست پناهندگی شد باید به محکمه مراجعه شده و باز به محکمه بالاتر مراجعه شده.
بله بله ممنونم.
این میتونه سالهای منتظر بسازه یک پناهنده.
بله ممنونم فقیری صاحب. اتل صاحب در اروپا زن هیوادونو پر طوله که زن هیوادونو در مهاجرت در منلو در مهاجرینو در منلو نه کنوانسیونی نه لسلی کردی، اما سره ده هم د مهاجرینو یا د مهاجرت ضد سیاست خپل کړی. په هر هیواد کې د حکومت مخالفین یا د پالیسیو مخالفین او طرفداران شته، اما خپل حکومتونه خو مسول دي چې د کنوانسیون اصول مراعات کی او تعقیب کی. ولې اوس دغه اصول نه مراعاتیږي؟ دسې ډیره نیوکه یا ډیر انتقاد په کومې برخې دی چې خپله حکومتونه نه غواړي د مهاجرت ضد یوه پالیسي غوره کړې ده، د تعهد سره چې دوی لره چې باید کنوانسیونین یې لاسلیک کړي چې باید مهاجرین ومني، خصوصا افغان مهاجرینو برخه کې مشکل څه دی؟
له بده مرغه ستونزه خو دا ده چې موږ په داسې یوه وخت کې ژوند کوو چې د منازعې او د جګړو او د اقلیمي بدلون اثر دی، او په دې کې قوانین په ډېره ګسترده توګه نقص کیږي. یعنی دغه قوانین چې کوم د اخلاقي لحاظه دوی منلي وو، له بده مرغه په دغه اثر کې ډېر دغه قوانین نقص کیږي. نو یوه ستونزه خو همدغه هم ده، ولې د مدني ټولنې لخوا د هغو کسانو لخوا چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي توقع همدا ده چې باید دوی خپل هغه اخلاقي تعهدونو ته چې په مختلفو کنوانسینو کې او چې نتیجه د هغو دویمې نړیوالې جګړې وه چې کومې خونړۍ جګړې چې په هغو کې کسان ووژل شول، اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ وو. نو هیله دا وه چې د دوی حقونه تأمین شي او په دغو کنوانسینو کې دا په یو ډول باندې راڅرګند شول او دغو هیوادونو دغو دولتونو تعهدونه وسپارل چې دا باید مراعات کړي. له بده مرغه هماغه ډول چې ما اشاره وکړه، یو خو موږ په عصر د جنګ و منازعې کې یو، او بل دغه هیوادونه هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او په هغو کې هم دغه هغه احزاب چې د مهاجرو ضد دریز لري دوی هم قدرت رسیدلی دي. نو په مجموع کې په دو باندې اغیزه لري، سیاستونه محدود شوی دی. په تیرو لسو کلونو کې دوه اساسي بدلونونه راغلي دي، او هغه هم دلیل دا دی چې کډوال یا مهاجر زیات شوی دی په اروپایي ټولنه کې. یو دا چې د مرزونو دننه، یعنی هغه سیاستونه چې موږ دننه لرو، دا باید تجدید شي. موږ دغه سیاستونه باید نور هم محدود کو. او بل دا چې د مرزونو څخه بهر له هغه هیوادو څخه چې ماجر او کډوال اروپایي ټولنې ته راځي او اروپایي ټولنې هیوادونو ته راځي، اروپا ته راځي، له هغو سره په داسې پروګرامونو توصیوي اهدافو او اوږدمهاله پروګرامونو کار وشي تر څو هلته امنیت بیرته راشي، هلته اقتصادي غښتلتیا رامنځته شي او خلکو ته کار ایجاد شي.
اتل صاحب اوبخې خبرم په ګل بدله د خو یو ډیر نیک نظر دی چې باید وشي د ماجرینو د مخنیوي قانوني کېدو د دوی د اتقام په نوې ټولنه کې نظریات ډیر ښه موجود دي، پالیسیګانې ډېرې ښې جوړېدی شي لکه څنګه چې تاسې هم په یوه برخه کې کار کوئ، اما دا کار به څوک وکړي؟ څومره عملي ده د سیاست یا دغه میکانیزم؟ ځکه بیا هم خبره نړیوالې ټولنې ته راګرځي او نړیواله ټولنه چې همدغه هیوادونه یوه برخه ده، عکس العملونه دا ډول دي چې نن سبا هغه بشري اړخ هم په نظر کې نه نیول کېږي. د افغانستان شرایط ټولې نړۍ ته معلوم دي، اما دوی بیا هم تاسو واورېدل مخکې زموږ د همکارې خبرم چې په جبري توګه د ایران او پاکستان څومره ماجرین شړل کېږي، هلدا چې ولې دوی وتلي دي علت معلوم دی. نو دې برخه کې تاسو د نړیوالې ټولنې او د ځایي هیوادونو دغه عکس العملونه او سیاستونه څنګه ارزوئ؟
له بده مرغه سیاستونه ډیر ښه نه دي په اوسنی وضعیت کې، یعنی دا سیاستونه په وروسته له 2014 یعنی د هغه مهاجرت له بحران سره وروسته په اروپا کې تاکید په دو باندې دی چې باید سیاستونه د مهاجرت نور هم محدود شي او دولتونه کوم احزاب چې د تاریخي لحاظ د دوی موقفونه ښه وو، یعنی د مهاجرو په وړاندې د کډوالو په وړاندې دوی ښه دریځ درلودو، بعد مرغه په دغه څو کلونو کې دوی خپلې کورسیګانې په پارلمانو کې د هیوادونو د لاسه ورکړي، نو هغه احزاب چې موقف ضد مهاجرت دی هغه دغه کورسۍ ترلاسه کړي، نو په نتیجه کې دغه بدلون راغلی چې په اکثریت هیوادونو کې چې له تاریخي لحاظه هغه ښاندې ښه سیاستونه درلودل هغه له خپله له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه کله چې د انتخابي د سیاسي لحاظه تاسو خپله چوکۍ د لاسه ورکوئ نو په دې لټه کې چې خپلو سیاستونو ته خپل موقف ته تغییر ورکوي. نو په مجموع کې په اروپایي ټولنه کې موږ له سویډن څخه نیولې له هالند څخه نیولې تر ایټالیا پورې دغه بدلون په ساختارونو سیاسي ساختارونو کې لیدلی شو. د مهاجرت په سیاست کې هیوادونه یعنی حکومتونه مهمه ونډه لري، که چیرې خپل دولتونه همکاري ونه کړي نو په هغه کې بین المللي سازمانونه هم چې په نتیجه کې د دوی د همکاریو رامنځته شوي لکه غټ سازمانونه لکه یونیسیار او آی او ایم دوی خپل ډیره پیسې یا بودیجه له غټو هیوادونو لکه آلمان، امریکا او نورو هیوادو څخه ترلاسه کوي تر څو د مهاجرت په چارو کې دوی اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له بده مرغه دوی بودیجه هم له ستونزو سره مخامخ ده او کله چې په دغو هیوادونو کې سیاستونه ضد مهاجرت رامنځته کیږي دوی په عملکر باندې هم تاثیر لري. نو چون په خپل د مهاجرت پروسه یو بین المللي پدیده ده په دو کې نه یوازې هیوادونه بلکې مختلف سازمانونه څه انتفاعي وي یا څه غیر انتفاعي وي څو انجوګانې وي دوی ټول کولی شي یوه مهمه ونډه ولري.
تشکر اتصاب. آقای فخری، آقای اتل از تعهدات اخلاقی حکومتدارا در اروپا یاد کردن که اینا به تعهدات اخلاقیشان پابند نیستن، با اخراج مهاجرین یا با امو رقمی که شما تشریح کردین با معطل ساختن پروسه یا روند مهاجرت، این تعهدات اخلاقی اولتر است یا ای که قوانینی که در جهان وجود دارد به تا از بگونه بین المللی مورد قبول است و از پناهنده ها محافظت میکنه تا حتی توافقنامه شنگن؟ اینا خو واضحا اگر اخراج بکنن پناهنده را، خب مسئله از تعهدات اخلاقی گذشته نقض قوانین بین المللی است دیگه.
بله بله، اصلا کنوانسیون 1951 که ژنو و مرخم ما که آقای عطل هم گفتن پناهندگی رو به یک حق تبدیل ساخت، یعنی کسی که شخص امو شرایط مندرج در ماده اول کنوانسیون داشته باشه بنده یک از او رو میتونه که باید پناهنده شناخته شود و این حق در او زمان داده شد. او هم دلایل سیاسی خود هم در اون زمان داشت برای از اینکه بعد از جنگ جهانی دوم مثلا با تشکیل اسرائیل مردم فلسطین آواره شدن و یک آواره شدن از اینا یک مشکل کلان بود، باید چاره جویی میشد. در پالیش مشکلات قدیمی هم وجود داشت که او همو کسایی بود که طرز فکر داشتن که با مزاق دولت های مطبوعشان برابر نبود مورد تعقیب قرار می گرفتن، اونا هم باید حق عجیبشان تضمین می شد که اینا حقوقشان در نظر گرفته شد و اسپاننده قبول شونده یکی از کشورها. خب مسائل اخلاقی هم تا وجود اثرمند است به قسمت، برای که به ما اساس یک سلسله اصول که کشورهای غربی دارن از انقلاب فرانسه به این طرف، اینا خود مکلف میدانن به این که رسیدگی کنن به حالت وخیم اشخاصی که به اساس عقیده خود یا به اساس نژاد خود و غیره اینا مورد تعقیب قرار میگیرن باید برشان پناه داده شون. ولی عنصر سیاست هم به قسمت بسیار مؤثر است، مخصوصا به حقوق پناهندگی، چون که دولت ها هستند که این سیاست جور میکنند و در این سیاست در ساختن سیاست پناهندگی اینا اولویت های سیاسی خود در نظر میگیرند.
بله. عطل صاحب، د طالبانو د ماجرینو وزارت وزیر چې نن د ایران او د پاکستان د اساس سره کتلې دي، دوی په کتنه کې دا ویلې دي چې د طالبانو حکومت هم افغانان تشویقی یا هڅوي چې باید خپل هیواد ته ستانه شي، اما د یو منظم میکانیزم له مخې دا رقم جبری شړل چې هلته افغانستان شرایط مساعد نه دي، وضعیت لا نورم خرابوي. نو په هر صورت تاسو چې په اروپا کې میشتستئ او ما افغان ماجرینو ته د پالیسۍ یا د سیاست په جوړونې برخه کې کار کوئ، آیا د طالبانو اساس یې هلته په اروپا کې شته دی، شتون لري، خصوصا په جرمني کې چې د سفارت یا د قونسلي تر کچې اساس یې شته دی؟ کله ورسره تماس کې شوي یاست؟ دې برخه کې هغوی د حکومت د اساسو سره کتلي دي څه وایي؟ که تاسو په دې ناسته کې حضور درلوده نه درلوده، آیا تاسو هم خپله د اروپایي هیوادونو د اساسو سره کتلي دي؟ دوی څه وایي چې جبري شړلو دپاره کېدای شي چې یو میکانیزم جوړ شي چې یعنی دوی جبري ونه شړل شي، د یو میکانیزم د مخې دوی بیرته هیواد ته ستانه شي؟ امکان څومره شته؟ آیا دې برخه کې خبرې شوي؟
اروپایی ټولنې هیوادونه عکس تر اوسه خو تر کومه حد چې زه خبر یم ډیپلوماتیک روابط له طالبان سره نه لري، او همدغه یو غټه ستونزه. ولی که تاسو هغه موافق اخراج د افغان ماجر یا کډوالو اشاره وی چې څو میاشتې مخکې د آلمان دولت ځینې کسان د قطر په ملګرتیا افغانستان ته اخراج کړل. تر اوسه هم ځینې هیوادونه په اروپایي ټولنه کې د ثالثه هیوادونو له لارې لکه آلمان چې افغانان افغانستان ته بیرته وګرځول، له دغو طریقه دوی په ارتباط کې دي. نور څه مستقیم ارتباط پاک لزه معلومات نه لرم، نو
خبره کوم مستقیمه که ارتباط مستقیمه که غیر مستقیمه، حداقل تاسو د اروپایی ټولنې یا د اروپایی اساس سره د مهاجرینو په برخه کې خبرې اترې لری ورسره ناسته لری د هغوی اساس سره خبرې کوي په اروپا کې کنه؟ مقصد مې د طالبانو استازی نه دی، د اروپایی ټولنې استازی یا د اروپایی هیوادونو استازی.
زه خو د مهاجرت د سیاست جوړونې د ډلې غړی یم چې په دې کې زموږ تمرکز زیات د اروپایي ټولنې د مهاجرت په سیاست باندې دی چې موږ په دې هکله څېړنې کوو او سیاستوالو ته خپل وړاندیزونه مخکې کوو. دا کله د ادغام په پروسه کې وي، کله د دوی د تحصیل په مورد کې وي، او یا هم د محترمانه بیرته ګرځېدلو په هکله وي. نو په ټولو چارو کې زموږ تاکید دا چې باید بین المللي قوانین کنوانسیونونه په نظر کې ونیول شي، د دوی کرامت ته توهین ونه شي، او کله چې خپل هیوادونه ته استنول کیږي نو هلته د دوی اگر انټیګریشن یا بیرته ادغام یو کامله پروسه باید تای کی، او په یوازې ډول چې په هغه کې دغه پروسه په نظر کې نه نیول کیږي، او هغه کسان چې اروپایي ټولنې ته راځي په مختلفو دلایلو دوی کېدای شي چې په خپلو هیوادونو کې له تهدید سره مخامخ وي، او کله چې دوی بیرته ګرځول کیږي او دغه پروسه کې دغه بین المللي قوانین په نظر کې نه نیول کیږي، د دو چانس شته دی، د دو فرصت شته دی چې دوی بیا هم له ستونزې سره مخامخ شي، دوی ژوند د ستونزې سره مخامخ شي او له تهدید سره مخامخ وي. نو دا په خپل د قوانینو نقص دی، نو باید دوی ته هیوادونه زیاته توجه وکړي. نو
تشکر. اول سب با شما صحبت دوام خواهد دادیم. آقای فقیری، اگر دیگر طرف قضیه را ببینیم، چقدر خود پناهنده یا متقاضیان پناهندگی در اروپا بخصوص مشکل زاستن، خودشان مشکل ایجاد میکنن؟ مثلا در گذشته ها مسئله مطابقت و ادغام بوده، در کشورهایی که مثل هلند که شما زندگی میکنین زبان بسیار آسان نداره، یا مثلا کشورهای سویدن یا دیگه دنمارک، با اینا چقدر توانستن خود مطابقت بتن و دلیل نتن برای حکومات اروپایی که زبان مشکل داره به یادگیریش و به مثلا کار پیدا کردن که اینا را نکشن، اینا را نگاه کنن نیواز از اینکه جواب رد بتن؟
خوب در قسمت ادغام، البته از این ادغام شروع کنیم. پناهنده بعد از اینکه قبول میشن، اینا به چند کتگوری سن. البته کسای هم هست که زیاد کوشش میکنن که زود زبانه یاد بگیرن، زود داخل بازار کار شون، زود به پای خود استاده شون و در زم سهم بگیرن در اجتماع یا جامعه میزبان، باعث یک عضو فعال جامعه. که اینا زیادتر نسل جوانی کار میکنه و یک تعداد هم کسایی که با سن متوسط می آین اما ارادی عزیز دارن که خود به زحمت بسازن ولی به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل شون، اونا به همین کار می پردازن. کسایی که سنشان بالاتر از 50 یا بالاتر از 45 است، اکثر هم فکر میکنن که اونا با اولادهای خود آمدن، میگذارن که اولادهایشان به جامعه ادغام شدن، اما خود مکلف نمیدانن. البته این گفت عمومی نیست که همه کسایی که به این مثال میانه دربار بگیره، بلکه یک اکثریت از این کتگوری سن و سال کمتر کوشش میکنن که جامعه میزبان ادغام شوند. ولی در کتگوری های دیگه هم، مثلا در جوان ها هم ایتونیست که تمامشان کوشا باشن، تمامشان در بخش یاد گرفتن زبان، پیدا کردن کار فعالان هست هم بگیرن. کسای هم هست که روز گذرانی میکنن و کوشش میکنن که تکیه کنن سر مدد معاشی که از طرف سوسیال یا مرجع تامینات اجتماعی داده میشه، سر از اون تکیه کنن و ساعت خود را تیر کنن. و همی افراد باز منبع بعض مشکلات دیگه هم میشن که او بیرون از ادغام هست، ولی مثلا ارتکاب جرائم در نظر نگرفتن قوانین از اینا، نقض علنی کلتور و عناناتشان که میتونه بر بخوره به این مردم و باعث منفی شدن ذهنیت امی کشور میزبان، مردم کشور میزبان نسبت به پناهنده شده که این هم تاثیر خود داره. و بدترین تاثیر از این است که باز عذاب دستراستی همه چیزا را سرش استناد میکنن و تبلیغ میکنن علیه پناهنده ها. عملاتی که اخیراً در آلمان شده، تاثیراتش در تمام اروپا بسیار منفی است و افراد مثال میتن که اگر پناهنده را اجازه بدی در کشور، مرتکب اینی نوع اعمال میشن، جامعه را نارام میسازن، امنیت اجتماعی را از بین میبرن و کشور دچار مشکلات میشه. بنابراین باید آمد پناهنده بند شود. این چیزیست که عذاب دستراستی راست افراطی ایر تبلیغ میکنن و متاسفانه او بخش از نفوس از این کشورها که کم سواد هستن و بیتانن که یعنی تجویر هستن برای شمیدن و قبول کردن همونطور یک چیز، اینا باز رای خود به می عذاب دستراستی میتن با پاپیلیست ها فکر میکنن که اینا میتونن مشکلات جامعه ما را حل بکنن.
تشکر. تشکر. باز دوباره میم بردو میمان خود بیان که مشترکان به یک پیام گوش بدیم، باز بحث بعد از او ادامه میدیم.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
د سپین خبری را کور اس خبرونه اوریدو او لیدو ته به هم ستړي بشي. د افغان مهاجرو په ستونزو ایران، پاکستان او اروپا کې د قدرمنو میلمنو نظر اخلو. دوه درانه میلمانه فقیری صاحب او اتل صاحب را سره میلمانه دي. اتل صاحب، یوه لنډه پوښتنه، ولې د مهاجرت موضوع یوه بشري موضوع وه؟ ولې په دومره حاده سیاسي موضوع بدله شوه چې حتی په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم د یو ملک د زعیم د برخلیک په ټاکلو کې رول لوبولی شي؟
خپل د مهاجرت پدیده اگر چې اقتصادي لاملونه لري په اوسنی وخت کې اقليمي بدلون یو بل لامل دی ولی پر مجموع کې مهاجرت یو سیاسي پدیده ده یعنی کوم دلایل کوم تغیرات چې په هیوادونو کې راځي او معمولا یا جنگ او منازعه ده جګړه ده د خلک مجبوره کیږي خپل هیوادونه پرېږدي او بل هیواد ته ځي
اما د بل هیواد لخوا منلی خو بشری اړخ لري چې د بشری اصول د مخې دوی باید چون هلته خطر کړي خپل هیواد کې دوی باید ومنل شي ډېر وبخې چې خبره مې ساسي ونیوله مهرباني
هیله کوم زم دغه ټکي ته راتللم چې مثال به زه هالند ورکم هالند تک تاسو وګورئ په تیرو شپېتو کلونو کې دوی په تیرو 500 کلونو کې د ملټی کلچرالیزم یا د څو فرهنګیو د تساهل او د مدارا سیاست درلودو یعنی د دوی هغه اقلیتونه چې د مراکش نه راغلل هالند ته یا د تونس نه راغلل یا د مستعمرات څخه هالند ته راغلل دوی ته دا حق ورکو چې په خپل ژبه باندې دوی زده کړو پرې خپل مکاتب ولري او د دوی په هغه مسایلو کې دولت مداخله نه کوله خو تقریبا له دې شو کالو څخه وروسته په 2000 کال کې دغه ټولنو ستونزې را ایجاد کړلې دوی خپل ځانونه هالندیان نه ګڼل او هغه ازادي چې دوی په خپل قانون کې لري د گفتار او د بیان ده د ستونزې سره مخامخ شو یو فلم ساز چې د اسلام په مورد کې فلم جوړولو هغه وو وژل شو دی وو اسلام ګرالو خو نو ډیر دغه ټولنې د ماجرو په خپل په دوه کې سطح د جرایم لوړه و او سطح د تحصیلاتو چیټه و نو په خپل هالند کې د په عنوان د یو ستونزه مطرح شوله د هالند دولت دوه اقدام وکړل یو دا چې د ادغام کورسونه مخکې له دونه چې یو کس هالند ته داخليږي ورته هغه کې چې د یعنی مخکې له مهاجرت څخه باید یو کس چې هالند ته داخليږي کده د کورنی الحاق له طریقې یعنی کډوي نو باید ترې وحده ژبه زده کی او بیا چې هالند ته داخليږي دوی باید ژبه زده کی او تر څو چې ژبه زده کړي نه ده د هالند یا د آلمان په آلمان کې هم د قانون دی دوی نشي کولای چې هغه پاسپورت یا تابعیت ترلاسه کړي نو دغه ستونزه په مجموع کې موږ ګورو چې د مهاجرو دغه ټولنې په دوه هیوادونو کې ستونزې رامنځته کړلې خو له بل اخوا دوی داسې سیاستونه غوره کړل چې دوی په ټولنه کې ادغام کړي دوی ته فرصتونه د کار ایجاد کړي او د دوی هغه وړوکې ټولنې چې دوی ایجاد کړي دي یعنی د موازي ټولنو په عنوان باندې دوی منحل کړي د یعنی په عمومي جامعې کې په حاکمه جامعې کې یعنی په غټه جامعې کې دوی ادغام شي خو دغه ستونزې په بنیادی توګه حل نشولې له همدغه یو عمومي او اصلي دلیل وو چې دغه احزاب چې ضد مهاجرت موقف درلودو دوی په دوه باندې پانګونه وکړي ویلې چې دغه کسان زموږ په فرهنګ نه ادغامیږي دوی ته باید موږ نور سیاستونه چې د دوی مثلا هغه انتفاعي یا د سوسیال کوي پیسې چې ورکول کی دا په دوی باندې باید قطع شي او دوی باید ژبه زده کی دوی باید درس ووایي او هغه څوک چې جرم د جرایم ارتکاب مرتکب کی دلته هغه باید خپل هیوادونه وشړل شي نو په دغه دلایل وو چې دغه احزاب رامنځته شول او دغه پروسه په عمومي توګه یعنی یو پولیټیسایز یعنی ډیره سیاست وهلي پروسه شوې ده په اوسنی وخت کې په اکثریت هیوادونو کې دغه د احزاب او دغه کلیدي ټکی همدغه وو چې مهاجرت باید کنټرول شي د مهاجرت مخنیوي باید وشي یعنی په منظم ډول باندې موږ وکولای شو دغه هیوادونو ته د مهاجرو راتک ته اجازه ورکړو خو په اوسنی وخت کې تاسو دغه عمومي وضعیت وګورئ بیا هم هغو کسانو باندې ټینګار کیږي چې دوی تخصص او مهارتونه لري او هغه مهاجر او کډوال چې تخصص نه لري نو دوی ته د پاره دومره اړتیا دلته نه لیدل کیږي او اکثره په دوه باندې تاکید کیږي چې دا باید
تخصصی خو یک چیز واضح است در آغاز پناهندگی اگر ما مثلا دستجار به خود بگویم از هالند تنها کسایی وارد میشنن به اروپا یا از افغانستان میبرامدن که تخصص داشتن، دکتر بودن، تحصیل کرده بودن مثلا یا یک مسلک را یاد داشتن. ولی آقای فقیری، من میخواستم امرای شما در مورد نقش رسانه ها بپرسم، صحبت کنم. نقش رسانه ها چقدر در افزایش نفرت علیه در مجموع خارجی ها به خصوص پناهنده که ماش میگیرن، زبان یاد نمیگیرن، اون رقمی که آقای تلم تذکر دادن شما هم، اینا حتی در فرهنگ، اما فرهنگ جامعه افغانی را مثلا میخوان که تطبیق بکنن سر تمام حتی فرزندهای خود که ماش ما در قضیه های بسیار خطرناکی هم داشتیم و یا در وجود داشته در آلند. چقدر رسانه ها واقعا افزایش میده این افراد؟
رسانه ها همونطوری که در خود ساختن یا کلام ساختن یک مشکل اجتماعی نقش بسیار مهم میتونن بازی کنن، همین کار در مسئله پناهندگی هم میکنن. متاسفانه رسانه ها ضرورت دارن به اینکه یک گپ منفی واقع شوه که باز اینا برن به سراغ کسایی که میتونن امور کلان بسازن. و بعد از هر حادثه که توسط پناهنده میشه، مثلا در کشور هلند چند قبل یک کسی که خانم هلندی داشت و خانمش از جدا شده بود، برای گرفتن انتقام از او یک افغان ما یک تعمیری که آرایشگاهی از او خانم در اونجا بود او را منفجر ساخت به کمک دو نفر مرار کشی و با انفجار از این تعمیر ای خانم خودش نبود، ولی همسایه های بالا دوستی اپارتمانی که بالاتر از او بود اونا چپه شدن و این تلفات زیاد جانی و مالی به بار آورد که انعکاس بسیار بد در کشور هلند کرد. این حال از این نوع حادثه رسانه ها بسیار استفاده زیاد میکنن برای از این که این مشکل کلان بسازن، یعنی برای از این که شهرت خوبه که افغان ها در آلند داشتن بتانن که تانستن امیر برهم بزنن با بزرگسازی ازی و با آوردن راست افراطی در مثلا در بزای گفتگو و غیره که اونا ایر زیاد تبلیغ کردن ایره بر علیه تمام پناهنده هایی زیاد استفاده کردن و گفتن که کلتور اروپا اصلا این اشخاصی که از کشورهای اسلامی میاید یا مناسب نیستن برای جابجا شدن به کشورهای ما، برای از اینکه اینا نفرت هم برای خود میارن، اینا جنگ هم برای خود میارن، اینا انتقام های ناموسی هم برای خود میارن و کشور ما را امنیت اجتماعی ما را برهم بزنم. بله، نقش بسیار منفی بود متاسفانه رسانه ها به ارتباط ایفا میکنم.
بله، ممنونم فقیری صاحب. اتل صاحب، در افغانستان روان وضعیت بند نړۍ آگاه ده، پویده چه ولی دیر خلق اوتل، ولی لا هم خلق راوزی، ولی بیرتا تلو تا خلق زرن نخه کهی، ده ده دلائل سرگندی. ام دارنگا ده کوربه هوادونو که چه کمستون زده ماجرینو سره، خصوصا افغانانو سره داشت که ده ادغام موضوع ده، که ده کلچر موضوع ده، نور طولینیز مسائل دی، ده هم نلی تا قابل ده درک دی او آگاه دی پی. اما سره ده هم ماجراتونه دوام لری، مشکلات دوام لری، ده دوارو طرفونه نه. څه ډول میکانیزم ساس په نظر ساس د تجربې د مخې د چې تاسو اوس په دغه میکانیزم او سیاست برخه کې کار کوئ، څه ډول میکانیزم کولای شي چې ځایي هیوادونه مثلا افغانستان کې چې کوم دلایل د افغانانو د وتلو سبب ګرځي، کلنی میلیاردونه ډالر د ماجرینو په برخه کې مصرفیږي، کوربه هیوادونو ته ورکول کیږي، آیا داسې کومه کړنلار هم په دغه سیاست کې موجوده ده یا تاسو یې وړاندیز کوئ چې ځایي هیوادونه داسې باثباته کې چې د مهاجرت سبب یا عوامل یا اسباب کم شي، لکه افغانستان د غربت نه د بیکارۍ نه د مکتبونو د موضوع ده د امنیت د ځاني مسؤلیت او نور مسایل دي، داسې څه شته ده په دې پالیسیګانو کې یا دا میکانیزم کولی شي چې یو څه غیر قانوني مهاجرتونه کم کی، کوربه هیوادونه سرخوږی هم کم کی، او لکه د افغانستان په سیر هیواد مشکل هم کم کی؟
بالکل، د تاریخي لحاظ خو افغانستان د چیرې تاسو نظر واچوي په لسلو کالو څخه هم په خوا دا هیواد مهاجرو هیواد ګڼل کیږي او له دې هیواد څخه خلک د هند په لور تللی دي، زموږ ډیر پښتانه په هند کې استوګن شوي دي او په خپل افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، زموږ زراعتي ځمکې په کافي اندازه باندې نه دي او په دغه ځمکو باندې کار نه دی شوی، جنگونو لامل دی دوه شول چې د ځمکې داسې پاتې شي، اقتصادي زیر ساختارونه رامنځته نشول. ما دغه ټکي ته مخکیم چیرې اشاره کړې ده چې د افغانستان د اوسنی وضعیت یعنی په کال کې د یو فرد عاید د $1500 په شاوخوا کې ده، ولې مطالعات ښایي چې کله د یو هیواد هغه د یو شخص یا د یو فرد عاید د $1500 څخه تر $1500 ورسیږي، نو په هغو هیواد کې د خلکو تمایل پاتې کېدلو ته زیاتیږي، یعنی ځان ته یو پرسپکټیو پیدا کوي.
بله، اته صاحب ډېر ډېره بخښنه غواړم، خبرم په ګل بدله د خپرونې وروستۍ شېبې دي، غواړم چې زه پوښتنه مې مشخصا ځواب کړي چې څه ډول میکانیزم کولای شي دغه زما مخکنۍ پوښتنې ته په کتو چې اوس څه لاره شته، آیا کېدای شي دا ټول مرستې ځایي هیوادونو سره وشي، دا کوم درد دوا کولای شي د کوربه او ځایي هیوادونو؟
په دې حکله باندې یو ستراتیژي په 2012 کال کې د ایران، افغانستان او پاکستان په همکارۍ رامنځته شوله چې د اس اس ار په نامو یادیږي، په دوه کې ټول میکانیزمونه تشریح شوي دي چې په څه ډول باندې دغه کسان دغه درې هیوادونه همکاري کولای شي چې په محترمانه ډول باندې د کسان افغانستان ته بیرته راشي، او دا په غټ چوکاټ کې یعنی د پناهغښتنې د توافق په چوکاټ کې دغه ستراتیژي رامنځته شوله، او دغه درې هیوادونو تر یوه حده پورې د افغانستان د مهاجرین وزارت هم په دې باندې کار کولو، په دې هیواد دننه مختلف ښارونه رامنځته شول د مهاجرینو لپاره، له بده مرغه دغه ښارونه له خپل یعنی په څنډه کې وو، د ښارونو په حالت هم ستونزې وې. ستراتیژي دا وه چې په دغو ښارونو کې د کسان ځای په ځای کېږي، دوی ته د کاریابۍ زمینه میسره کېږي، او په محترمانه ډول به دوی دلته بیرته راګرځي، دوی لپاره به مکاتب ایجادېږي، د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره چې اکثریت مهاجرین او کډوال د رواني ستونزو سره مخامخ وي، هلته به دوی لپاره دغه خدمات وړاندې کېږي، او په زور هغه کسان چې څو کاله کې چې په دغه هیوادونو کې ژوند کړی دی او هیڅ اړیکه له هیواد سره نه لري، د دوی لپاره باید فرصت ورکړل شي او زمینه ورته میسره شي، یعنی اقتصادي لحاظ دوی باید تحریک شي چې هیواد ته په داوطلبانه ډول لاړ شي. خو په اوسني وضعیت کې دغه مسایل په نظر کې نه نیول کیږي، او دواړه هیوادونه په دغه دوه کالونو کې له 2 میلیون څخه زیات کسان افغانستان ته شړلي دي، چې دا له بده مرغه افغانستان لپاره ستونزمن کار دی.
بله، تشکر اتل صاحب. فقط به عنوان سوال آخر برزی که گزارش هم داریم آقای فقیری، فقط یک دقیقه وقت داریم، حکومت هلند بخصوص و کشورهای دیگه هم در مقابل قاچاق برا که به هر دو طرف ضربه میزنه هم عملیات را شروع کردن، در هلند جریان داره و یا ای که توقف افتاده؟ فقط یک دقیقه وقت داریم.
بله، هم در هلند هم در دیگه کشورهای کار جریان داره، حتی در حالاً سوال های مشخص در انترویوی پناهنده شامل است که بر اساس از این سوالا میخواین که پیدا بکنن که قاچاق بر از کجا فعال است، چی نوعی افراد انتقال میتن و بالاخره ریشه های از دور پیدا بکنن و این نتایج مشخص هم وقتاً تا وقتاً به بار میاره. البته تحقیقات در قسمت ادامه داره.
بسیار ممنون. تشکر از شما جناب فقیری صاحب، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و جناب مجیب رحمان عطل، عضو کمیته مشورتی پالیسی سازان پناهندگی در آلمان، از شرکتتان در برنامه. در قسمت یک گزارش داریم از همکار ما، خبرنگار ما ولی آریان، که از سویدن برای ما روان کردن در مورد مشکلات فزاینده پناهندگی و قبولیش در اروپا.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سختگیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روز های تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامت های ناخوش این سختگیری های مهاجرتی نمانده است. نجمه احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
تهران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خودم دیگه غصه میخورد، تشویش میکردم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوئد. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد خمادیم. این الان که مثلا چون که من رد داده یک زنی کهن سال چجوری مثلا به افغانستان برو زنده.
علی رضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجمه احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید. و اما ظاهراً این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم، در سویدن آمده بودم، خیلی خرد بودم، هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن، 7 سال منتظر تا مادر ما به پیش من در سویدن، در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد، بعد آل اداره سویدن میخواد مادر ما را دیپورت کنه.
همسر نجمه احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علی رضا پسرش نیز اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجمه در سویدن زندگی می کنند.
کلن ما همیشه زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید، برای زندگی سخته، خیلی سخته دیگه. اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه، اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای انواع دیگر درخواست ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست ها رد شوند. تشدید سیاست های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنن و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنن، نه تنها سویدن. البته سویدن یک از کشورهای، یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است. چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن.
درنو لیدونکو او قدرمون اوریدونکو د سپین خبری را کور اسخراونه په همدې زی پای ته رسیدي. ستاسو درنو لیدونکو نه مننه کوم چې خبرونه تر دې شی به واوریده او ووم لیده. د درنو ملمنو فقری سپ او اتل سپ نه هم زلل کومه مننه کوم.
با ما باشین، برنامه ما ادامه داره. خدا حافظ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریبزه یم
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي